الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نند خدا پاک کو فضل د جماعت احمدیہ انگلستان جلسہ سالانہ شروع کی لگا دا ان شاء اللہ باقاعدہ رسمی خطاب کی ماخاملہ خدا پاک دے ٹول شاملین بہاغ و توقع تو پورے کی چکم حضرت مسیح موعود علیہ السلام د جلسے شاملین انہا لرلی دی اور ٹول شاملین دے دھاو دعاگان و وارثان کی چکم تمام شامل ہونے والوں کو چکم میں دعاگان حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے شاملین ان پر کڑی دی دا ہو ہر احمدی تپتہ دا اور پکار دا چاہ دے خبر بھی اور دا خبر ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر خاص طور فرمائے لے دی چھ پجلسے کی شامل دل پہ یو دنیاوی میلے کی شامل دل نے دی نزکا ہر شامل دن کلا پدا و رضو کے پل دینی علمی پل دینی علمی اور روحانی ترقی دخبل و توجہات و مرکز جڑاول پکار دا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا و خلق کو حوالہ ڈر تخفقان اظہار فرمائے لے دے چی سوک پدغ سوچ پا جلسے کی نشا ملے گی در جلسے پروگرامونا پدغ سوچ جڑا و لکھی گی اور در مقررین و تقریرونا اور در دوی پا عنوانونا یو کمیٹی پدغ سوچ غور کئی چھے ددی بذریعہ دینی علمی اور روحانی ترقی کی مدد میں نوشی د دغو عنوانوں یو اگت فہرست بھی چھے خلیفہ لا د منظورہ لا پر راضی اور بیا دغو کہ یوسو مضمونوں یا یوسو عنوانوں تجویز کریشی چی بیا دلتا مقررین قرآن دکھئی چی دا شاملی دا شاملینو دینی علمی اور روحانی ترقی لپارا خنخ مواد دے مہیا کریشی نو کم خلق چی جلسے لرازی نوہاوی تا دا خبر یقینی جوڑا وال پکار دا چی دا جلسے پروگرامونا دا جلسے پا اوقاتو کی او دا جلسے پا مارکے کی یعنی دا جلسہ گا چی کم دا پا دے کی دے ہاوی پا خاموشے کینی او باو دے دی زن وقت دا سڑو لخوا او عموماً دا خسو لخوا دا شکایت راضی چی پزے دے دے چی ہوئی پا خاموشے پا جلسگا کی کینی اور دا جلسے کاروائی بوری دی دا جلسے دا مرگے نم بہر پا گونڈو کی ناسی ہو گپ شپ کی وقت دے رہی او معشومان اللہ دا لوگ و سامان اور پڑی بھی او دا جلسے مرگے سرائی آگوی دا لوگ و موقع ور پڑی بھی دس خو بمشمان تو ہم احساس نہیں کی گی چی دا دینی مجلس تقدس سے دے کہ مشمان دمرا بڑھ دی چی دا لوگ عمر دے اور ضروری چی لوگ لگ پارے تو اللہ صبر کریشی نو بیا دا مشمان مر کے تا مشمان بوسی ال تا مشمان بلو بھی کئی ال تا سامان ہم موجود دے مجھے کم مرکزی مارکے دی دا خزو ہم اور دا سڑو ہم ہاگی سر جوخت دا ماشومان پر لوبو کی مصروف دل اور دا ہوئی دا مور پلار ہوئی سر جوخت غونډې جوړول او کېناستلو خبرې کول دا په هیڅ لحاظ مناسبه خبره نه ده. او کله چې دوی ډېره منع کړی شي کار کوونکي چې کله دوی منع کوي نو ځینې خلک په دې بده ومني چې موږ ولې منع کړی شو، حالانکه دا غلطي د مېلمنو وي د کار کوونکیو نه. لکه څنګه چې ما وویل چې یو کمیټي د تقریرونو لپاره د عنوانو د یو کمیټي د تقریرونو په عنوانونو غور کوي او مختلف عنوانونه هغوی تجویز کوي او ماته رالیږي او په دې کې بیا زه د حالاتو مطابق وو یا ته عنوانونه تجویز کوم او د تجویز نه پسته د منتخب شوي عنوانونه مقررینو نه ولېږلی شي او هغوی بیا ډېرې ورځې سو ورځې بلکې ځینې خو د میاشت نه هم زیات وخت د خپل د تقریر په تیاری کې لګي او ډېر لږ وخت کې هغوی ډېر په زیار په دغو عنوانونو باندې د یو جامع مضمون د وړاندې کولو کوشش کوي. نو د دې خبرې خیال هر چا ته کول پکار دی چې دا مقررین او عالمان دومره وخت لګوي او محنت کوي او چې کوم مواد هغوی تیاروي نو هغه دې په غور واوري او بیا یې یادم وساتي. زه دا ګڼم چې دا اورېدونکي که سړي وي که ښځې هغوی د دغو تقریرونو 50% هم یاد وساتي نو هغوی په دې خپل علمي دیني او روحاني معیار څو چنده زیاتولی شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع فرمایلي وو چې ټولو ته په توجه دا تقریرونه اورېدل پکار دي. هغوی فرمایل چې په پوره غور او په فکر اورئ ځکه چې دا معامله د ایمان ده او په دې کې ناراستي، غفلت او بې توجهي ډېرې بدې نتیجې پیدا کوي. کم خلک چې په ایمان کې د غفلت نه کار اخلي او کله چې هغوی مخاطب کړی شي او څه ورته بیان کړی شي هغه په غور نه اوري نو د ویونکي بیان که څومره هم د اعلی درجې مفید او مؤثر وی خو دوی ته پې هېڅ فایده نه کېږي. فرمایي چې د داسې خلکو باره کې دا ویل کېږي چې دوی غوږونه لري خو اوري نه او زړه لري خو پوهېږي نه. نو یاد لري چې سم بیان کړی شي هغه په توجه او په غور اوري، ځکه چې څوک چې په توجه نه اوري که هغه یوې اوږدې مودې پورې هم د یو فایده رسا وجود په صحبت کې پاتې شي نو بیا هم هغه ته هیڅ فایده نشي رسېدی. نو یوه حصه په خاص طور عمومي چې کوم شکایتونه راځي چې د مارکیا په آخري حصه کې چې کوم ناستې خلک سړو کې هم په ښځو کې هم نو هغوی ته دا خبره یقیني جوړول پکار ده چې که دا شکایتونه سم دي نو دې ځل دوی ته پکار نه ده چې دوی دې کار کوونکیو له او ډیوټي والاو له د شکایت موقع ورکړي. دوی ته پکار ده چې دوی دې د جلسې کاروي ډېرې پسندیدګۍ اوري او په دې نیت دې اوري چې موږ به دې نه صرف د ذهن خوند نه اخلو یا یو علمي نقطه چې واورو نو یو وقتی علمي خوند به ترې نه اخلو بلکې دې لپاره به اورو چې موږ ته یو مستقل علمي او روحاني فایده وشي. بیا هغوی هغه خلک مخاطب کړي دي، ځینې خلک داسې هم وي چې کم مقررین خوښ وي هغه یې منتخب کړی وي چې صرف به هم د هغوی د تقریرونو دوران جلسه کار ته راځو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زه خپل جومات او خپل ذات او خپل نفس لپاره هم دا غواړم او دا خوښوم چې په لکچرو کې چې کوم ظاهري خیر وقال وي صرف دماغ خوښ نه کړی شي او ټول غرض او غایت دې په دغه نقطه ولاړ نه وي چې د مقرر تکرر کی سمرا جادو دے سمرا دا جادو نہ ڈک تکرر آگا کئی لگیا دا پلفازو کی سمرا زور دے فرمائی جیسے پدے خبر نہ راضی کیے گا سو خمدہ کو خم چی پا بناوٹ نہ بلکہ زما دا طبیعت و زما دا فطرت وقتن عمدہ دا چی کم کر دن کی گیا آگا دا خدا پاک لپارے بھی اور کم خبر ہے چی دن کی گیا آگا دا خدا پاک لپارے بھی په مسلمانانو کې د زوال او د ادبار راتلو یو ډېره لویه وجه همدا ده. ګیرې دومره کانفرنسونه او انجمنونه او مجلسونه کېږي او هلته لوی لوی د ژبې ماهرین او لیکچرران خپل لیکچرونه وایي او تقریرونه کوي او شاعران د قام په حالت نوهخانی کوي. خو دا څه خبره چې د ایسه سرم نه کېږي او کام ورستر روزہ دا ترقی پر زید تنزل طرف تروان دے. فرمائی چی خبر امدا دا چی پا دو مجلسونوں کی خلق پر اخلاص نرازی او دا نقشہ ہوئی راکا گلے دا دا ہاو خلقو چی دنیا دار دی او دا ہوئی لیکچری دا ہوئی تکرونا کہا دا دین پر نامو ہم بھی خو د دنیا نامہ کہ دوی د دین په نامه هم کوي خو د دنیا د نامه او د نمود له خاطر وی بلکې هغوی دام فرمایلی دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام په ځای کې چې دا تقریبا چې کم خلک کوي نو د دې اکثریت په ځای د دې چې دا شوق لري چې زموږ تقریر دی د خلکو په زړه باندې اثر وکړي او د هغوی د علمي او د روحاني ښېګڑې سبب جوړ شي. ہاوی د خپل د تقریر دوران صرف په دغه سوچ کې وی چې د دې ستنه دی وشي. یعنی د تقریر دوران د داسې مقررینو د اوریدونکو نه خپل موجود جوړ کړی عمدہ شان شاملیدونکو هم وی. فرمایي چې شاملیدونکو هم په اخلاص په جلسو کې نه شاملېږي خبره نه اوري. هغوی په اخلاص راشي نو یو بیخي بیل اثر به کیږي مثبت اثر به کیږي. خو بہرحال زموږ د جلسو د مقررینو هم او د سامعینو هم دا مقصد نه وي نه پکار ده چې دا وي چې په ځای د دې چې د داسې مضمون باندې هغوی ځان پوهېږي او دغه خبرو باندې چې پوه شو نو د خپلې د اصلاح د بهتری ذریعې جوړې کړي صرف په عرضي طورت نه خوند واخلي. او که زموږ دننه هم داسې خلک شته نہ ہوگی تو دخبل اصلاح طرف تفام کو پکار دے. خدا پاک پر مونگ احسان کر دے چھ مونگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام منے لے دی اور دگا احسان حق مونگ صرف دگا صورت کے پورا قبول شو چھ اور خدا پاک پر دگا خبر پا حقیقی رنگ کے مونگا شکر قبول شو چھ مونگا ہر کار خالصتاً خدا پاک لگ پا رہا ہوں او هر کار چې موږ کوو نو د خدای پاک د رضا له خاطره. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د وړو وړو خبرو طرف ته په ظاهره زموږ پام ګرځوي نو دې لپاره چې د یو څو خلکو کمزوري یا د یو څو خلکو د کمزورۍ چې کم حالت دی دا د اکثریت سوچ جوړ نه شي. یو څو کسانو ته چې وګوري نو د نوی راتلونکي نسلونه د دا ونه ګڼي چې په جلسو کې په ناسته داسې خبرې کول او پام نه ورکول دا جایزه خبره ده. او حضور فرمایي چې که زه هم په دغه حواله خبرې کوم نو دې لپاره چې یادګیرنه دې وشي او که څه کمزوري شته نو هغه دې ورسره ورسره لرې شي چې زموږ نوی راتلونکي لکه څنګه چې ما وایي زموږ ماشومان او زموږ ځوانان دې هم دا خبره وړاندې کړي چې د جلسې اهمیت څه دی. که جلسه زموږ په علمي او په روحاني ترقی په مثبت طور اثر نه کوي او د بشري کمزورۍ د تقاضې د لاندې موږ د ځینو تقریرونو او د مقررونو نه سمه استفاده نه کوو نو دا یوه قابل فکر خبره ده. خدای پاک دې د مقررینو په ژبه کې هم برکت واچوي چې دا کوم مضمونونه د هغوی په ذمه شوي دي هغوی دا د اوریدونکو په ذهنونو کې داسې واچي چې دا خبرې چې کومه د خدای او د رسول خبرې دي او د عشق د وفا خبرې دي د طالب الله خبرې دي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مینې خبرې دي، او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د رښتونی غلام د مسیح موعود او د مهدی موعود سره د تعلق د اطاعت خبرې دي. دا د خلکو په ذهنونو کې داخلې شي او یو مثبت اثر دی، یو مثبت اثر د په هغوی باندې جوړ کی. نو هر تن چې جلسې ته راغلی دی هغه دی دا خبره یقیني کی چې هغه په دغو درې ورځو کې د دنیا معاملات هیروي او خپل دینی او روحاني معیارونه به زیاتوي. خدای پاک د ټولو نه د دې توفیق ورکړي. د میلمنو د جلسې شاملونو پام دې طرف ته هم ګرځول غواړم چې د میلمنو خدمت لپاره چې کوم کار کوونکي مقرر کړل شوي دي په سړو کې هم او په ښځو کې هم، او دا ویل پکار ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د میلمنو خدمت لپاره د کار کوونکي په طور چې کومو خلکو د جلسې په ورځو کې ځان وړاندې کړی دی، نو په دوی کې د کالجونو د سکولونو د یونیورسټو طلبام شامل دي. داسې خلک داسې د خلکو شمیر هم په دې کې شامل دی، او یو لوی شمیر د داسې خلکو هم دی چې خپل کاروبارونه لري، نوکری کوي، او ځینې پکې په ډیرو معززو عهدو هم دي. خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام د میلمنو د خدمت چې کومه جذبه ده، نو هغې د یو سکول طالب علم، یو مزدور، یو کاروبار کوونکی او یو معززه او په دنیاوي لحاظ ښه حیثیت لرونکي هم په یو سطح راوستی دی. ځکه هغه میلمانه چې ځینې وخت کارکوونکو سره غلطه رویه وښیي، هغوی ته په خپلو جذباتو باندې قابو ساتل پکار دی، او د کارکوونکو د عزت نفس خیال هغوی ته ساتل پکار دی. بې شکه کارکوونکو ته همدا تلقین کیږي چې هغوی په هر حال کې د صبر او حوصلې نه کار اخلي، خو د بشري تقاضو د لاندې ځینې حالاتو کې ځینې کارکوونکي سخت جواب هم ورکړي. نو د میلمنو هم دا کار دی چې هغوی د کارکوونکو د عزت او احترام دکړي، او هیڅ داسې رویه دې نه ښیي چې د بدمزګۍ د پیدا کېدو امکان پکې وي. او بیا د ماشومان او د زلمي دا د یوې جذبې د لاندې کار کولو لپاره راځي، او ځینې وخت چې میلمانه دوی سره غلط رویه وکړي نو بیا د دوی زړه هم بچ شي. غیر احمدیان میلمانه که داسې تکلیف په وجه سره اظهار وکړي چې عموماً هغوی نه کوي، نو دا اظهار د هغوی لخوا خو بهرحال قابل قبول به وي، او موږ ته دا پوره کوشش هم کول پکار دی چې که د هغوی څه تکلیف دی نو هغوی ته د آرام او هغه سهولت د هغوی نه ورکړی شي. خو یو احمدي چې جلسې کې شاملېدو لپاره راځي نو بې شکه چې هغوی میلمانه دي په یو لحاظ، خو د دې مقصد دا نه دی پکار چې هغوی به لکه د میلمنو دلته اوسیږي. هغوی به خدای لپاره راځي چې د جلسې د برکاتو نه برخه واخلي، او لکه څنګه چې ما مخکې مې وویل چې په دغه سوچ هغوی ته راتلل هم پکار دی. نو ځکه که د هغوی د رهایش یا د روټۍ وغیره په وخت کې، او اکثره خو دلته حضور فرمایي چې رهایش هم نه لري، او بیا اوس د دې د تلو تګ راتګ په وختونو کې په پارکینګ کې که د ځینې وجوهاتو په وجه ګرانه دوی ته پېښ هم شي، نو ښه په روم تندي او په حوصله دي ته دا تکلیف برداشت کول پکار دی. چېرته چې دا ټول سهولتونه په عارضي طور مهیا کړی شوي وي، تېره جمعه هم حضور ما ذکر کړی و چې د یو څو ورځو لپاره یو پوره خر دلته آبادېږي، او بیا په یو څو ورځو کې دا ختمول هم وي، او دا کار کوونکي دا ټول کار کوي. نو بهرحال چېرته چې دا عارضي سهولتونه مهیا کېږي نو هلته څه نه څه تکلیفونه خو وي، او که څومره هم د انتظام د بهترینه جوړولو کوشش وشي خو بیا هم ځینې انتظامات نشي کېدی، هغه انتظامات چې کوم په مستقل ځایونو کې کېدی شي. ما ته ویلي شوي دي چې تېر کال یو خزه چې جلسه کې شامل شوی و هغه دا وی چې په مارکو کې د ایر کنډیشنینګ انتظام کېدل پکار دی ځکه چې موسم ګرم وي. موږ خبر یو انتظامیه هم خبر ده چې انتظام دی وشي د ایر کنډیشنینګ، خو د ایر کنډیشنینګ انتظام ډیر ګران دی او که داسې څه خبره وي نو دروازې کلاوې ښیي چې هوا راځي. خلک دا ګڼي چې دا یو معمولي سیز دی او که د پکو انتظام هم دی نو دا هم یو معمولي سیز دی. ځینې تکنیکي خنډونه او مسلې هم وړاندې راشي چې د هغوی په وجه انتظام بیا نشي کېدی او د پکو انتظام هم ځینې وخت ګران شي او بیا موږ اخراجات هم د نظر وړاندې ساتو. په ربوی کې به چې کومې جلسې کېدی یا قادیان کې چې کومې جلسې کېږي اوس هم نو په جیمی کې کېږي او د اسمان د لاندې او ځینې وخت په باران کې هم خلک جلسې ته ناستې واوري او یخنی برداشت کوي. نو که داسې واړه واړه تکلیفونه شاملینو ته پیښ شي نو پکار ده چې هغوی دې وزغمي او که ګرمي هم ده نو دا دوی ته برداشت کول پکار ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه موقع هم داسې خلکو باره کې فرمایلي وو چې کوم د مختلفو څیزونو غوښتنه کوي چې ګوري که یو میلمه دلته صرف دې لپاره راځي چې دلته به آرام میلاویږي، یخ شربتونه به میلاویږي، ورته کلفه روټۍ به ورته میلاویږي، نو دا خو بیا داسې ده لکه چې هغه هم دې سیزونو لپاره دلته راځي. حالانکه پخپله د کوربه دا فرض دی چې هغه د تر خپله وسه په میلمستیا کې هیڅ کمی ونه کړي او میلمه ته د آرام ورکړي او هغه ورکوي هم، خو د میلمه په خپله داسې خیال کول د هغه لپاره د نقصان موجب وي. نو میلمنو ته پکار ده چې په دغه ورځو کې چې څنګه سهولتونه دي په دې د خدای پاک شکر وکړي او د هغو کار کوونکو د شکر وکړي چې شپه ورځې یو کړي وي او په هره شعبه کې د میلمستیا د حق پوره کولو کوشش کوي. د جلسې دا درې ورځې پکار ده چې مېلمانه دې په دغه کوشش کې تیر کړي چې موږ به څنګه د خدای پاک د راضي کولو سامان کوو او د خدای پاک په فضل غوښتو دا ورځې تیرې کړي، هغه نه په خیر غوښتو کې دا ورځې تیرې کړي او هر شر نه د خدای پاک بنا غوښتو کې دغه ورځې تیرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې کم تن چېرته ایسارېږي یا په عارضي طور چېرته ایسار وي او هغه وخت دا دعا غواړي چې زه د خدای پاک د مکمل کلماتو پناه ته راځم او د هر شر نه د خدای پاک پناه غواړم. نو فرمایي چې دا زه تنله به تر هغه وخته پورې څوک پورې چې هغه د خپل د رهایش هغه ځای که عارضي رهایش یې هم هلته وي هغه ځینې چې هغه تللي نه وي تر هغه وخته پورې به هېڅ څیز ورته نقصان ونه رسوي. نو په دغه ورځو کې په خاص طور دا دعا غواړي چې دنیا چې کوم حالات دي اوس پته نه لګي چې کوم وخت په کوم شر پسند څه شر جوړ کړي او د کوم قسمه د نقصاناتو د رسولو ځینې ظالمان مسوه بندي کوي د خدای پاک دی موږ له پناه راکړي. بیا د بیماری وغیره تکلیفونه دي، ماشومانو سره خلک راغلي دي او ډېر په جذبه د خلکو د اکثریت راځي، نو د موسم د حالت ماشومانو لپاره هم د تکلیف سبب جوړ شي او دا کم خلک چې راځي نو دوی پروا د ماشومانو سره چې کم خلک راغلي دوی د دې خبرې پروا هم نه کوي او ماشومان نازک وي او هر قسم تکلیف هغوی ته رسېدی شي، نو ځکه د ټولې دعاګانې چې انسان کوي نو خدای پاک د هر قسم تکلیفونو او د شر نه هغه بیا بچ کوي. نو د هر قسم تکلیفونو د بچ کېدو لپاره موږ ته دعاګانې کول پکار دي. او بیا دین هم هر تن خبر دی چې خدای پاک فرمایلی دی چې د دعاګانو قبولیت لپاره د عبادت حق پوره کول هم ضروري دی، د خدای پاک په خبرو باندې عمل کول هم ضروري دی. نو په دغه ورځو کې په دې لحاظ هم خپل ژوند جوړوي، او صرف هم په دغه ورځو کې نه بلکې دا عدد هم چې کم جوړ شي نو بیا دا پکار ده چې د هر تن د ژوند یوه مستقله برخه شي. ما د هغو خلکو ذکر وکړو چې ماشومانو سره راځي، زه خبر شوم چې د شپې ځینې خلک راغلي وو او د انتظامیې سره د بسترو د مدرسو کمی شوی وو، ځینې خلک چې ماشومان واړه وو هغوی ته په دغه وجه تکلیف هم شوی وو. او ځینو خو چې کم کمبلونه د ځان سره راوړو په هغې کې ماشومانو دکو، نو د جوشو د جذبې د لاندې دا خلک واړه ماشومان هم ځان سره راولي، د نهو یا د لسو میاشتو یا د کال یا د دو کالو ماشومان وي هغوی ورسره راغلي وي. همدلته هغوی سارو په خیمو کې یا په مارکیټ کې، او که هغوی ته دا وویلی شي چې دلته انتظام سم نه دی، ډېر یخنۍ ده، تاسو چېرته بل چېرته لاړ شي، نو هغوی هم دا وایي چې نه موږ به برداشت کوو او زموږ ماشومان به هم برداشت کوي، موږ به همدلته شپې تېرو چې د جلسې د ماحول نه پوره فایده پوره فائدہ پورته کړو. نو که داسې خلک شته چې د آرام او د سهولت غوښتنه کوي، نو د خدای پاک په فضل د احمدیانو اکثریت داسې هم دی چې دا وایي چې موږ جلسه اوریدو له راغلي وو، هیڅ خبره نه ده که لږ ډېر څه تکلیف دی، نو هغه به موږ برداشت کوو او موږ به پخپله هم سختي ګالو او دا پوه چې زموږ ماشومان دې هم داسې شي. نو بهرحال داسې مېلمانه وي چې رحمتونه راوړي او راځي، او داسې مېلمنو په وجه بهرحال داسې مېلمانه وي چې رحمتونه راوړي او راځي، او داسې مېلمنو په وجه خدای پاک د کوربه کارونه آسان کړي. لکه څنګه چې ما وو چې ځینو خلکو ته د شپې تکلیف شوی وو، نو ماته امید دی چې د شپې تېره شپه چې ورته تکلیف شوی وو، میټرسونه او بسترې کمې شوی وي یا هر قسم تکلیف چې مېلمنو ته رسېدلی دی، نو نن شپې به انتظامیه دا تکلیف ختم کړي او کم تکلیف چې مېلمنو ته پرون رسېدلی وو امید لرم چې انشاءالله نن به نه وي. د جلسې شاملین دي هم د دې خبرې خیال ساتي، د جلسې شاملین دي د دې خبرې هم خیال ساتي چې د منځونو په وخت کې په وخت د هغوی راشي او دلته به ناست وي، ځکه چې که هغوی وروسته بیا راځي نو چېرته شور جوړ نه شي. که د روټۍ په وجه ناوخته کېږي لګیا دی، نو د روټۍ چې کوم انتظامیه ده، د جلسه کا انتظامیه چې ته چې د منظورونه د اوقات انتظام دی، انتظام سپارلی شوی دی، هغوی خبر کړي چې لا مېلمانه روټۍ خور لګیا دی او په مونځ لپاره د لس یا پنځلس منټو انتظار دی وکړی شي، او ما بیا خبر کړي نو د هغوی انتظار به وکړی شي. په ما هم ځینې وخت باوجود له کوششه د مصروفیت په وجه د یو څو ناوخته شي یو څو منټه، او ځینې وخت ډېر وخت هم تیر شي، ډېر ناوخته هم شي، او په خاص ډول هغه وخت چې کله د بهرني مېلمانه غیر احمدیان مېلمانه راغلي وي او هغوی سره ملاقاتونه روان وي، نو ناوخته شي. خو دې نه باوجود ما دا کتلي چې زما د راتلو نه پس هم او د مشره کېدو نه پس هم ډېر خلک راځي دننه، او داسې مېلمنو دې طرف ته مېلمنو ته هم او د تربیت شعبې ته هم د توجه ورکولو ضرورت دی، ځکه چې دوی چې بیا وروسته راځي نو فرشونه د لرګي دي، نو د هغې په وجه چې دوی چې ګرځي نو شور جوړېږي. د شور د دغه شور د لرې کولو چې څومره کوشش کېدی شي هغه کېږي لګیا دی، خو آوازونه بیا هم راځي. که مخکې هم راغلی یي نو دعاګانې او د خدای پاک ذکر کوي د دې هم ثواب دی، او خدای پاک خو د وړې نه د وړې خبرې ثواب ورکوي. د جومات کې د ناستې هم انتظار، د جومات کې د ناستې او د انتظار هم یو ثواب دی، دا ثواب هم نه دی ضایع کول پکار. او دا د دغو درې ورځو صحیح استعمال هم دی چې په ځای د دې چې بهر ولاړ یو د اخوا دخوا خبرو کې مصروفه وي، او زه چې راشم او چې بیا مونږ چې شروع شو نو هغې نه پس ته دننه راتلل شروع کوئ. نو لکه څنګه چې ما وویل چې د لرګي فرش دی، نو د هغې په وجه بیا کوم خلک چې مونځ کوي لګي د هغې مونځ خرابېږي. همدغه شان د مونځونو په وخت کې او د جلسې په وختونو کې خپل فونونه بند ساتي یا کم از کم د هغې ټله بندوي. که څوک په دې خیال کې وي چې زما هنګامي فونونه دي یا هنګامي فونونه راتلی شي، نو کم از کم ټله په هغوی ته پکار ده چې بندی ساتي. سږ کال انتظامیې دلته د موبایل انتظام خو کړی دی، او د دغه شعبې دا دعوه ده چې دلته به هم اوس د فون سیګنل یې هماغه شان راځي لکه څنګه چې په ښار کې راځي. او کیدای شي چې دا خبره چې اورېدلې وي نو ډېرو خلکو د دوی سیمونه مچولي وي. نو دا نه چې دا سهولت چې دلته په خاص موقع مهیا کړی شوی دی، هغه دی د فون د ټلو غږېدو په وجه د جلسې دوران هم او د مونځونو دوران هم خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي او یوه بله مسله جوړه شي. همدغه شان کم شاملین چې په خپلو ګډو را روان دي، هغوی ته هم د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې د ترانسپورټ شعبې سره دې هغوی مکمله مرسته کوي چې هیڅ قسمه ګرانه د انتظامیې ته پېښه نه شي. دې ځلې انتظامیې کوشش کړی دی چې د پارکینګ چې کم انتظام دی هغه دې هم ښه نه ښه کړی شي. خو انتظام هماغه وخت ښه کېدای شي او ښه کېږي چې کله د خلکو مرسته ورسره وي. نو د هر انتظام بهتری لپاره د جلسې د راغلیو خلکو مرسته ضروری ده. د سکیننګ په شعبه کې پوره مرسته کوئ. د ټول انتظامات د شاملینو د سهولت او حفاظت لپاره کېږي. د جماعت احمدیه ښایست همدا دی چې هر احمدي د انتظام حصه ده، هر احمدي د انتظام برخه وي، که هغه کار کوونکي وي یا نور خلک چې جلسې کې شاملېدو لپاره راغلي وي. نو په خاص طور پارکینګ، سکیننګ، د روټه خوړو چې کم ځایونه دي او په جلسه کا کې دوی ته هر وخت او هر تن ته خبرداره او چاک پکار دی چې دوی خبرداره دی وي او چاک دی وي او په ماحول باندې نظر ساتلو ضرورت دی. چېرته هم چې څه غیر معمولي څه وګوري یا څه غیر معمولي حرکت وګوري، نو په فوري طور انتظامیه خبر کړي او په خپل هم خبرداره شي. خو په هیڅ حالت کې هم افرا تفری نه ده خورېدل پکار. کم خلک چې په خپلو نجي خیمو کې دي یا د اجتماعي رهایش په مارکو کې دي، هغوی دې هم د دې خبرې خیال ساتي چې خپلې پیسې او قیمتي سوزونه دي هغوی ځان سره ساتي. په خاص طور ښځې دا خبره یاد ساتي چې که هغوی سره سکالي دي نو هغه دې هغوی واچي. لومبۍ خبره خو دا چې جلسې له کالي روړل هم نه دي پکار. داسې سیزونه په دیني ماحول کې ورځې تېرولو لپاره راځي، په دنیاوي تقریب له خو نه راځي. نو ځکه یو خو چې کمې راغلي دي او دا سیزونه راوړي دي، نو هغوی ته خو احتیاط کول پکار دی. خو کمې ښځې چې هره ورځ راځي، نو هغوی دې هم د دې خبرې خیال ساتي چې د کالو د جامو طرف ته پام کولو پر ځای هغوی په دغه ورځو کې دي د خپلې د روحاني ترقۍ خیال ساتي. د جلسې په ورځو کې ځینو شعبو خپل نمایشونه هم لګولي دي چې پکې د تاریخ د شعبې او ارکایوز هم د نمایش انتظام کړی دی. همدغه شان ریویو آف ریلیجنز هم د قرآن د مسخو او د حضرت عیسی علیه السلام د کفن په حواله د نمایش اهتمام کړی دی. څنګه چې تیر کال کړی وو او دې کال شاید سفر چې د هغې نه بهتره وي. دا دواړه په خپله دره کې ډېر معلوماتي نمایشونه دي. د سړو او ښځو دواړو لپاره وختونه مقرر دي، دې نه د استفادې کوشش وکړي. او زه به یو ځل بیا دا وایم چې په خاص طور دعاګانو طرف ته پام کوئ. په دغو ورځو کې د مونځونو او د نفلونو نه علاوه د ذکر او د درود شریف ویلو او په نورو دعاګانو کې وخت تېروئ. خدای پاک دا جلسه په هر لحاظ بابرکته کړي او زموږ د ټولو دعاګانې دې قبولې کړي او د هر شر نه دې موږ محفوظ ہو ساتے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.